تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس نیمه شوي ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خواته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا په روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خپرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه و ته اعلان سوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګوري او د عوامرو ته تاسې ګوري چې هیڅ یو بل سره سممنې برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي. یا میله و کیار چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تاک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره، لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دی ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی. یو واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه به د پارکونو استفاده کوي، ښځې به دونه څوک ورباندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي، هغې ته موټر ونیسي، هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي. یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري، خپل بچیان سره کېري، هغه دی وایي نه ته تنه خپله لاړ شه نن رخصتي، او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنی دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي. بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دې ووایي، خلک دې خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې عقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څه مري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یمه چې دې کې زه مطمئنه یمه چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي. یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنګ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري. همدغه سه رقم چې زو شمه چې امر صدري ایله ما نه بشه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو وشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تیاره کې سفر او یوازې مه کوه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړوکی که چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولې ویل شي چې ښځه باید یوازې سفر ونه کړي؟ دا د منطق ته نگاهنه وایي چې دغه وخت بنیاد ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلود. په لارو کې کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وایي، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، ته محرم یا یو نارینه ور سره غوښ شغې، ته هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسېږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه دي، څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي، چې دا یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دغه خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یمه د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله لا په محل کې نه یمه. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه دا د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي، او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بد حالت د افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدغه چې سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه درنې خور ګلال جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوسم وکیله صاحب ویلې چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی. دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په انچی څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید ورسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کارونه کوي زحمت وباسي شیان چې سخت ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کارونه کوي مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو. دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو، مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ متضرر کړو، مونږ نه ورونه، مونږ نه زامن، مونږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کارونه کوي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند سره کم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي، هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي، بیا به ووایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه څوک مونږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس په اجازه نیست. زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو د پاره د دوی د ژوند محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې وي د کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، اسې ونه کوي. داس رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نمړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علما رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زاورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي، یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تلی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دی پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پوهېږم ټیکرای شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي ما ته د جنت لاره ته به نه کوي، پرېږدي چې خپله پوښمه چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مړه شول جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسې چې اوږې خور وویلې؟ تاسې ګورئ چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دی خی څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمی شو کې ویس نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولی د تحصیل مخه د خزو نیشتی د کم اسلامی و سر زن مقایسه که یو اسلامی و دی دیوخی چه کارون نشدی که اغیه هم که دلتا د اسلام خبر نده دی فقط آلات فشار جوره کرده خلق زورهی زب مطمئن نیمشه دی یو بل جنگ تا لار خلاصه دی یو بل بدبختی تا دی افغانستان لار خلاصه ممکن یا با کما تلوالا یا با کما دلتا بل راپورته شی او حق خلق چی قطعا اغیه سر علاقه نلی دی به طول دقیقه لمن تزان واشی توش دقیقه جنگ دی پر مقابل که کلک شی توش دی پر زور دا طالبان دی حکومت نبرده که کدی غوری وکی باید اول د خلکو زړه بلاسته راوړي کدی غوړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي ښځه انسان ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه د علم حق یې ورنه ماخله ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړي هغه څوک چې د علم معنی کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړي ده خدای دې خپل په غضب کې او دې جزا دې ورته ورکړي ان شاء الله دې خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانه سو دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي تور ته څرخه محرم جوړې مس چې امیر خور وویل چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شې زما څنګ اوسېږي ته خو بس لاند خپله فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دی قطعا اسلامي نه دي که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو دا دروغ ده دا یو سیاسي فشار دی نه پوهېږم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو ځپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم یا د دې دوه رقمه دي یا د نړیوالو سره دا جزیه ترې نه اخلي او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي په دې طریق باندې ښځې ځوروي خلک ځوروي ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي یعنی دغه ټول شیان چې دي کې زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې اله من دایمه شرط زر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي څوک خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه بی خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې صحیح دی شل کلمه ښکاره کارونه چې دی کول اته مورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلن یو لارې جوړه کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالي وو ته ولې ټول شیان د سره خرابې پولیس او اردو وو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونې جوړ شوې دا ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شوې ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي وسی خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دی او کی باید ځان ته پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایید لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
او ژجانی تاسو ووریدل چې صافی سیبه ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړو په باور وکړو موږ دومره امیدواره شو دومره هیلي د ټولو جنکو په زړه کې وټو پی دی چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي او که د حجاب خبره خو هیڅکله موږ بیجابي نه بیجابیم کړي ده او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرین خودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور که زموږ زړونه اور اخیستی و، دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واري زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یولس کاله په معارف کې، قسم خورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هره حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي، یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه له کومې معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سو استفادي معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وزورولو. دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالۍ صافی صاحب. تاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راست صدا کت دے زمانت دا امن زمانت